زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د آزادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د مې په دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو آزادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نور موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل لکه غلی کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وای د هغو افغانانو شمیر 2.5 زرو ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکراین سره نوی پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډ پوځي مرستې اعلان وکړي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بند کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له آزادۍ راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شوې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندان لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروي چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوی ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساعت تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو د حاکمیت په سوري کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 20 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي؟ په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ، ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. اختر مو هم مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 20 کلونو کې خپلواکو رسنیو، مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه قدرمنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. نیکمرغه اختر مو مبارک شه. ډیر زیات مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغنده رول لوبوه. له بده مرغه چې له څه مودې راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېرې رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه ته راشو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. خو دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شو چې د افغانستان د ځوانانو، همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره وروښي. او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي، نیمګړتیاو ته کوم چیر تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډیره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل، دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې، زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرونې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو، او داسې خبرونې په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته، زموږ هیوادوالو ته، خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویلی شم چې په تېرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې یو ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په وړاندې هم خبره وکړه، خو تاسو کېدای شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته، کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل دي کول، بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب، یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه وو چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم، وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته، ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو له کور سره یو ځای شوم، واقعا دا زما لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي، دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته، خپلو خلکو ته، پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. خو دا ما چې زه چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم، ما ادبي د ماشومانو ځوانانو خپرونو نه نیولې، همدغسې ادبي او سیاسي خپرونو ته راغلم، نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحظ یو رسنیو د کارمن په توګه ما ادا کړی دی، هغه دا و چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم، د دغه خپرونو، د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې، زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدلم، د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدلم، د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدلم، د نیمګړتیاو باندې به غږېدلم. دا هغه څه وو چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه وو چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره یو ښه تصویر دی، یو ښه ژوند دی، یو ښه فکر ماغه دزګه ورته ویل شم. دا
ډیر مننه سراغ صاحب، خوشاله اوسئ. په خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلی اونکا اجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی اجیبزی ته خرغلاس وایم. لتاسې هم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسې خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوئ، فکر کوئ چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول، د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي. فریدش ټوله جوړه ورو خوشي هر څه چې هر دې ما اواز اوري.
خوشاله
ده کوچنی اختر مبارکي ټول ته دغه کومې وایم. فریدش چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل فیصد ده ډېر مثبت تاثیرات یې زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپله د رسنۍ شخ چې وو هغه ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سپریس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د ژبې صحافت او بلاغت دونه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر شی پوښتنې به یې کولې، ډېر به مثلا څه ژړېدله، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېرې ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غوښتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکه کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي. په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و، دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډیره زیاته مننه اغلې مرزیه حافظي چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی، هم را سره په خپرونه کې ده. اغلې حافظي تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هماغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده، او اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لدف آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لپاره. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ور تر څنګ دا هم باید هېره نکړو چې منفي پوینټونه هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش دی او نظام په بدلون کې، یا هم په کتوب کې، یا هم په استواره کولو کې، په قویتوب کې نقش لرلی شي، عموماً مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د دې ټولې نه خلک ورافاسي دي او غث پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت ځوانانو باندې ډیری منفي اغیزې درلودلی شي چې دا ټول کولای شي چې یو ټولنه باندې چې یو نظام باندې ډیری پدې پایلې ولري او ډیری پدې منفي اغیزې ولري. په تیرو شلو کارونو کې چې مختلف رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی وو خلکو ډېر څه زده کړل، ولې ترڅنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر سره تاسو ته خرغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په باس کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکی همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته. څراغ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظ هم وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډېر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول پکار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول، دا خو ستا ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډېرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبریالان نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي؟ یا تاسو خپل اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ؟
ډېر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ په ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره تنظیم راپورته شوی دي. اوس په کار داسې ده، زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیز خپرونې دي، تعلیمي خپرونې دي. دغه ټولو اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولی ده. زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لاره موږ ورته وټاکو، خلا دا ده چې موږ ډېر ښکلې خپرونې پر مخ واچو، تعلیمي مناظرې په مخ واچو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خپرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د په بیلابیلو برخو کې، هغو برخو کې چې واقعا زموږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي، نو زه وایم چې نور د لغ دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي او واقعا د رسنیو ته ازادي ورکړي، تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خپرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکم، شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله نه د مطبوعاتو ازادي په شکل چې باید آزاد د مقصد په تیر سلو کلونو کې زخت ډېر کار وشو. ټلویزیون رادیوګانې خپرونې پانه ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو شی چې د یادول ول د هغه تیر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بے حد آزادی و مقصد پر دول نو چې هغه د پاره ماین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. همدغه د مطبوعاتو بے ځای یا بے حساب آزادی د سبب شو چې د نظام سقوط کې ځوان تر ډیره دغه مطبوعاتو برسل لواغه مطبوعات په مستقیم ډول مقصد موږ د هیواد ډیر مطبوعات ډیر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلی وو یا د پردیو د ګټو د پاره کار کو په یوازه د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل خلکو د ګټو تمثیل او کې برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې کولی یا داسې څه ویل یا داسې څه نشول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټې پکې نه وي. خو سره دا یو زیات شمېر ژورنالیستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه. او سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات و، خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګنه وي حکومت نه شو کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دی. زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد د خدای له درد پاره یو لمټ یو حد شته یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلي زموږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي. یوه چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وای وي نه د بیان ازادي د شاته باید څونه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی. د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی چې مقصد څو کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که چېرته یو ځای وته ترافیک یا قانون د سل کیلومتر کودلی په ساعت کې او هغه د سل نه لس یو سل لس لاړ شي جریمه کیږي. نو د مطبوعاتو قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا هغوی لپاره چې زورواکي و وسلې لرله او پیسې لرله یا فیصله سیاست مدارو ته ویل کېدل هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغو ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پر وړاندې کې. دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیرېږي. مثال دوی وایي چې ښه نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یاوري، هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم زما برق نشته د پکور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم بند کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
او نه دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه دغه ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه کوله چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع حق دی چې باید الله غوښتنه وکړي یا غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاسې. مثال زه وایي افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم په ډېر بد شکل باندې، احمد شاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل یا وطن د تجزیې خبره کول یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیون نه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول یا نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولر، دا د ټول حق نه چې وایي چې دا کارونه سم نه دي، ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشر یو سپینګر موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق سره د پښتو حقوق ټول په کولاندې کو خپل خبرو کو زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي په افغانستان کې ډېر ظلم داسې و لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره څه ویل د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره یا د غریبو د پاره د بېواسه د پاره هغه ځوانان چې وسنل راغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه تاسو همدا کو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي منظور مې د مطبوعاتو ازادي دا او ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم خو اړیکې مې ستا یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کس هغه چې زه یې پیژنم یا نه پیژنم تماس یې خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د دې لاندې دي ارڅه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي ارڅه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږدي چې خپل کار په ځا ډول باندې کوي شته یو فاجعه د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي په واکمنو باندې نیوکهونه شي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي نو دا په وجه د شګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د ښه په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډېر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه کوم مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ول افغانستان کې دننه بیا قیودات او تخیدونه او زخت زیات دي نو ډېر هغه ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبريالان او نور هغه نش کول خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم ماغو د تهدید لاندې دی او داسې په ساوونو پیښه وشو مقصد یو و شو حتی هو وژل شو وتښتول شو بندیان شو نو هغه چې کول شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې ماغو چې کول شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان دراتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څوخه خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کینو دغه حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتی او د خلکو د غریښتنی غږ مخه بنسي نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بعد باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د چرایزي لپاره خپل غږ پورته کړي
ډیر ازته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر خبرونه ته دوام ورکوه په بحث کې سره غلی مرزیا حفیظی غلی اونکا جایبزی ښاغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دی ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه سره یو ځای شوی جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملی رسنۍ وی یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود ځینې محلي رسنۍ هم وی چې ولایتونو کې کار کوي ځینې رادیوګانې وی ځینې چاپی خبرونه وی تاسو چې په بغلان کې وی یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وی دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده ترې کړې ده یعنی داسې خبرونه وړاندې کړي داسې خبرونه جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وی یعنی داسې څه شوي کنه
سلامونه هیواد صاحب تاته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک بالکل لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازوی دا چې لبا د مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعیا دا د اندېښنې وړ خبره ده او کراشو وویل چې د عبدالسمد روحاني د هلمند د عبدالسمد روحاني او د کابل تریا ما سیاوشه په دغه دوله سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوی دی چې ډېرې ځوانان قرباني شوی دي بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړی دی په بغلان کې که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی نو تر ډیره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډیره منفی پوینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله هیواد صاحب مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري د یو نظام قوه بلل کېږي موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې څه وی هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا چې په بغلان کې هم وشول خو منفی فاینټونه مو چې د لکه د سې پخکار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ وګورو که چېرته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي چې هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې. نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته لاړشي. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو او تر ډیره څه کړي دي. هغه رسنۍ که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی. مخکې مو البته امکانات او فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودله په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودله، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی، په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو، ځکه دا زموږ یو قوت دی، په هر هېواد یو قوت دی، او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی. په مطبوعاتو کې صحیح ده، زه دا منمه چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري، هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. خو ځوانانو لپاره بهترینه منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي، او بیا د دوی تر اړه لري چې دوی کوم اړخ ته خپل ځان اچوي، هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخبانی هم دروازې وتړه، زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سل د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده، خو پنځه شیزه ده حتما رول پشته لري، او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کې چې خاموشه شوی دي بدبختانه. او دا فکر کوم چې په هغه وخت کې چې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو، چې تر څو پر هیڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلې، حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پر د دې ته په رسمیت پېژندنې اجازه نه ورکوي، افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي. ځکه د دې حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري، زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چینی چې راځي زموږ خواته، هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یا هم صفوالي چې موږ هغه ته ورسېږي، هم به ته لاسرسی ولرو.
ډېر زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر افراط کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح. پخوا ډېر زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه تر څنګ اوس مهال سره چې پرتله کوې، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ د ډېر شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس کې یو، هر یو فقط په همدغه لکه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستان ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. اوغومره آزادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینی چې په تیرو شلو کلونو کې برابر وي اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او کچېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، کچېرې وضعیت تغییر وکړي او بیرته هر څه سیسې او منظم سي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیدي وي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي او بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعاله شي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو در اوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار بشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي کچېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه د ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینه کارکوونکو خپله خپلې دندې پرېښي دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتاس پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې دا هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نزغمل کیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما په اند باندې دلته دا ځواب کده غسې وایي چې واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې
شاوخوا اته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونه موږ درلودل، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعي توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزې وې، تصویري وې، اوس محدودې شوې دي. چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې رملی نشي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي. نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دند شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې یوه ویبپاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه، دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تېرې دغه نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په هر رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه یې مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نسته ده. خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي چې لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه ده ساتل شوې، او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شېبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې کوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري. هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس آزاد او تنه د هوا څخه به هر کار کوي کولای شي مثلا دا خبر نشر کړي یا مثلا خپل ازادي لپاره خاص لیکي په فرانسه کې ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغه د سرکونو په سر باندې راوي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا به تر لار نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات لپاره هم د مطبوعاتو لپاره داسې مظاهره وکړي خو هدي خپل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څه خدا توقع وکړي چې چې نړیواله پرچمه راغورې چې هر یو خپل موږ خپل چې د افغانستان په دننه کې خاموشه د افغانستان د باندې خاموشه وي. نو په دې باندې پوهیږم کله چې د یوکرين جنگ نو سوي د ټول نړیواله پرچمه افغانانو ته اوس اوس په تخت نه د وګړي د دې جګړې له امله د ټول نړیواله پرچمه وګړي ته اړول شوی ده او دا ولیا دا وسته د هغه کسان چې مثلا د وګړي د خپل د یوکرين خلک چې د یوکرين د باندې مثلا نشرات لري دوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځواک د نړیوالو سره ورسي او خپل هیواد لپاره وژنګي. نو دغه د دې هم دوله مثلا کولای شي چې د افغانان چې په خارج کې نشرات لري وګوري هم دغه کار وکړي. ځکه چې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یو خپل په خارج کې کوم د بیان ازادي هم د ځغ لري چې نو د دنیا پرې ورسي یا هم د دې باندې ځو کې هم د پاسپورت څخه کوم چې د مشتاقو ځینې ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټول دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راکېل شوی دی. مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچې تاسو هغه کې وګورئ هر کس د هر هیواد د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچې مثلا موږ څه کولای شو د نن افغانستان کې خارج خپل د افغانستان خارج خو موږ کولای شو چې ټول دنیا پر موږ غوړو سو یو بل سره سپورت کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو دا فکر کوم چې واز نه ته حل لار دی.
ډیر زه تمنا خوشاله اوسئ اغلی حافظی. مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغه کسان ته راجی کړ چې هغه په بهر کې دی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دی یاد هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خبرويستون دي ورته جوړي کې نو هغه افغانان چې په بهر کې دي خله چې هغه د مسائل ته ډیر کار وکي او د خلکو غاک لوړ وساتي او د غويستون دي راپورته کوي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول پکار دي چې هلته هم د مطبوعات او ازادي خوندي وي. که څه هم مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ د پښتنه کوو چې کیږي یو ممکنه لار هم وی نو هغه بچو وی
زه فکر کوم کچری پس تر دې وسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبريالانو ته زیان ونه رسوي سي یو حدود باید خبريالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وی ظلم وی وکل وی تکول وی بندي کول وی زه فکر نه کوم چې دا یو خراسان که لپاره سوک خوشبینه اوسی یا هیرمند اوسی. بالاخره اسلامی امارت کم حدود سی در رسانه لپاره تاکی آقا باید با منظم شکل در رسانه سر شریک رایسی. پده شکل فکر کامه چه خبریال بم خپل مسئولیتون او پیجنی در افغانستان ملی گتی و اوی په نظر که اونیسی یا سه چه مثلا کل چه پا خپل افغانستان که رسانه فعالیتون اکی نوخامه خا یا خبریال باید اول خپل جون تهنیت ور نو دغه ټول مسائل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول سي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نه شي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کیږي د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد او حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي سوند تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دننه دي یو دیني حل لاره همدغه ده چې د خبريالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نور ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعال دي له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبريالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي تر څو هغه بعدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار.
ډیر زتمن خوشاله اوسې. جلال زوی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وروستی وضعیت چې کوم راغلی په دې کې تاسو خپل متاثره شوی یاست، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لاره دا ده چې مسؤول کسان یا مسؤولی کمیټې چې د مطبوعاتو دي یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دي، داسې وکار وکړي چې دغه غږ تر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړی وکړي. که چیرې دغه نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغو مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږ غاورې جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وه، خو خیر په هر صورت د خپرونې وروستۍ شېبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولای ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولای شي ژوند وکړي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسني وضعیت ته په کتو که ووایم هیلي مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړله، خو بیا هم اوسني واکمنانو ته په کار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو، اوس بېدندې شوي دي. د دوی څه په کار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زمونږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږ هم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوئ او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت لرنځ او درد او حالت خلک خبر شي، نو پرېږدي چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي. مطبوعات پرېږدي چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښيي، نړیوالو ته وروښيي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تلل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکولی شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو ودرو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پرې ونه کې، کله چې ته خبره ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني. هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابي لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم. تیرو شروع کلونو که مطبوعات تا یا رسانه تا دومره آزادی ورکل چه بیوه چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر، پا وزیرانو، پا وکیلانو، بالاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوه که کولای شوی آزاد را پرونه دوی جوره ولی شوی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلق ده نارضایتی لامل هم که ده و دیتا وقت نور. یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیشی که دل ده جگل لومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تاویل که دل چه لطفا ساهی تا منی که دیگه ولی حاقسته چه دوی
د رسنوی لخوا یا هم هغه بنټونو چې د خبريانانو لپاره کار کوي ته داسې روزنه ورکړي چې دوی په تمغلم لنې خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره چې حتی موږ او تاسو دې شاهدان وو چې څومره خبريانان مفت د یوې پیښې په ساحه کې مخونه خبر کړي وو دا د ټول هغه څه نتیجه ده چې مثلا په تیرو شلو کلونو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې وه دوی په همدې شکل تدریس شوي وو دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو مختص وو دوی روزل شوي وو اوس مهال په کار دغه کچېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري په کار دغه ده چې باید دوی هم دسې ادارې ولري دسې یا ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په هماغه شکل فعالیتونه کول هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي نن ورځ چې فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي حتی خبریالان بندي کېږي وهل کېږي پرې باندې فشار راوړل کېږي دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي کومو مواردو باندې باید کار ونه شي په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي ډیری پروګرامونه جوړېږي ولې کله چې د اسلامي امارات کسان راځي هغه چک کوي د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي دا هغه مسایل دي هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي ولې د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي جدي پروګرامونه ورته ونیول شي خبریالان باید وروزل شي دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي دوی ته موږ خپل قوانین اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو کچېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړ شي مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي په کور پاتې شوي دي دوی ته د کاري زمینې نشته ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارات لخوا مثلا موږ او تاسو دیدي شاهد وو چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول ولې سره له دې چې په هره چاودنه کې په هر یو پیښه کې 50 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسان وکړي 11 کسان یا 12 کسان وکړي چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي دومره د سانسور هم نه کېږي صحیح به چې د افغانستان خلکو خپل روحیه له لاسه ورکړي ده خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي هغه ژر رسنیزه کېږي نو دومره لویې پیښې په هېڅ صورت پک نه پاتې کېږي اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټول اصول باندې ځان بلد کړي
ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو د خپرونې د پای شیبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر اغلی مرزي حفیظي اونکا عجایبزی عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم
موسم بدل شو بارانی ورځ دی موسم بدل شو بارانی